د ماسپښین اډیو بجشوی د ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر قربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. زموږ خبرونه په منځنۍ چپ د 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ساده رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې د روزګان مرکز ترن کوټ د جګړې تازه حال درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لری ځوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وی د روزګان لمرکز ترین کوټ څخه امنیتی کمربند توکړې او وسلواله پر شاتم بولیدي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله او شمالي کوریا ویل چې په بریالیتوب یې د اټومي بم پنځمه ازموینه ترسره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د اورزګان لمرکز ترین کوټ څخه یو امنیتی کمربند تو کړی دی او د وسلوالو وروستۍ حمله تر ډیره لخاره پر شاتم بولی دی. د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل دا مهال د ترین کوټ په زیاترو برخو کې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای دي.
اوس د چرمکار په ساحه کې عبدالرنګ د ترین کوټ په مرکزی چوک او په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګ د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
د ښاغلي رادمنش په خبره پروستۍ نوښتو کې دغلته لږ تر لږه اتیا وسلوال وژل شوي دي. طالبانو هم له خپل لوري ادعا کړې ده چې د روزګان په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ته زیات مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د پینټاګون ویندوی پیټر کاک پرون څرګنده کړه چې د ژغورنې د عملیات د دفاع وزیر اشتن کارتر په اجازه او د ولسمشر باراک اوباما په تایید پیل شوی و. د کاک په وینا په دې عملیاتو کې هیڅ امریکایي پوځي یا ملکی وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. پیټر کاک د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو وی ویل چې تختول شوي کسان په هغه ځای کې نه و چې سپیشل فورس د هغوی د موندلو لپاره ورغلي و. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیایي کارکوونکی یو میاشت مخکې ناڅرګندو وسلوالو له کابله وتښتول. د هرات ولایت د استیناف سرنوالی وی چې نن به د دې ولایت له زندان څخه شاوخوا سل بندیان خوشی شي. د هرات د استیناف سرنوالی د محابسو ریاست سرنوال جمشید سلوقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې چې په عادي جرمونو بندیان شوي دي شپږ ښځې هم شامل دي. ښاغلی سلجوقی وویل چې دغه بندیان د لوی اختر او د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس د هرات له زندان څخه خوشی کیږي. په افغانستان کې په خاصو ورځو کې د ولسمشر د فرمان له مخې یو شمېر بندیان ازادیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله. شریف د پاکستان د کابینې دا پریکړه چې افغان کډوال به د 2018 کال تر مارچ میاشت پورې په پاکستان کې وي نن تایید کړه. د پاکستان د حکومت د اعلامیه له مخې صدر اعظم نواز شریف ویلي افغانان زموږ میلمانه دي او د دوی د سلامتۍ لپاره به لازم ګامونه پورته شي. د پاکستان حکومت دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د دې هیواد د پولیسو او امنیتي ادارو له ناوړه او سخت چلند شکایتونه کوي. شمالي کوریا ویل چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځمه ازموینه ترسره کړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د ازموینه د نوي پرمختللي اټومي سروکي و چې اوس شمالي کوریا دا توان ورسره پیدا کړ چې په بلاستیک توغندیو کې اټومي وسله نصب کړي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د شمالي کوریا د پیونګ ایری له اټومي مرکز سره د پیاوړي زلزلې په څیر مځکه سخته وخوځېده. شمالي کوریا وایي پخوا کله هم دغه هیواد تر مځکې لاندې دومره زوروره ازموینه نه و ترسره کړې. د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو دا ازموینه غندلې ده او هغه خطرناکه او پارونکې وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو د جدي عواقبو خبرداری ورکړ او چین چې د شمالي کوریا یوازینی مهم ملاتړی دی وایي چې پیونګ یانګ باید د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون ته ژمن پاتې شي. د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په جنیوا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې چې نن سهار پیل شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د جان کیری او سرګی لافروف ترمنځ خبرې به په سوریه کې د تاوتریخوالي پر کمولو، د بشري مرستو پر رسولو او د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو متمرکز وي. متحده ایالات او روسیه د سوریې په جګړه کې له بیلابیلو او مختلفو ډلو ملاتړ کوي. د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 400,000 کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکي ویل چې په عراق او سوریه کې د داعش په ماتېدو سره به بیا هم متمدن نړۍ ته د دې ډلې ګواښ له منځه لاړ نه شي. د اف بی آی یا فدرالي استخباراتو مشر جیمس کومی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل، اف بی آی ته په راتلونکو 5 کلونو کې تر ټولو لوی ګواښ د خلافت د منځه تللو پایله ده. نوموړي ویل، د داعش لخوا د اعلان شوي خلافت په ماتېدو سره به چې حتمي ده وسلوال لویدیځ اروپا ته مخه کړي او یو شمېر به هڅه وکړي چې جګړه امریکا ته انتقال کړي. دغه راز د امریکا د استخباراتو ادارې یا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر هم ویلي چې داعش وسلوال به د جګړې په ډګر کې چې نه وژل کېږي امریکا او اروپا ته مخه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان په ترینکوټ کې د عسکرو د موقعیت په اړه وایي،
چرمکر په ساحه کې په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګه د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
د روزګان پر مرکز له 4 ورځو راهیسې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د دې جګړې له تازه جزئیاتو مو وړاندې خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس وایي،
موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ د سواد له نعمته محروم دي.
دا ساجی راډیو پر روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې پر بزګرانو د زعفرانو په زرګونو کیلوګرامه تخم وویشل شو. د پکتیکا والی وایي،
موږ هغه خړې ځمکې خړې دښتې تر اوسه پورې له هغې نه استفاده نه کیږي او یا که استفاده هم کیږي یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي، هغه په زعفرانو باندې ښکلی شي انشاءالله.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ساتو یو شمېر رسیدلې سمسون ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ یو شمېر ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د روزګان پر مرکز ترین کوټې د طالبانو حمله شنډه کړې ده. له سیمه په خپل خبریال صادق رښتینی څخه واورو چې وضعیت څنګه دی.
تیر شپه لا هم د ترین کوټ په شاوخوا سیمو کې د سپوکو او درنو وسلو غږونه اورېدل شوي. چارواکي کته هم تر اوسه په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو عیني شاهدان وایي چې په دواړو خواوو کې پرمختګ نه دی شوی او وسلوال طالبان لا هم تر اوسه د ترین کوټ په شاوخوا کې موجود دي. یوه مهمه خبره دا ده چې تر پرونه پورې چې تقریبا 3 او 4 ورځې پرله پسې د پرمرکز ترین کوټ جګړه روانه وه، افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې وه او ویل کېږي چې نن دوی تاروزی حالت کې دي. اصلا ټاکل شوی و چې نن د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ چې د روزګان د جګړې مسولیت یې اخیستی دی، هغه به عملیات پیل کړي وای، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه عملیات دقیقا څه وخت پیلېږي. تېره ورځ چارواکو د زیات شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی و چې په دې کې یو د تور خالد په نامه یو کس شامل و چې ویل کېږي دا د روزګان د جګړې مسول و. البته دغه کسان تر ډېره په هغه وایو بریدونو کې ووژل شو چې تر 1 بجې وروسته په روزګان کې مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې پیل شوه. او نن چې هلته د سیمو خلکو پر ټولنیزو رسنیو باندې کوم عکسونه خپره کړي وو، په دغه عکسونو کې دا لیدل کېدل چې خلک په عادي ډول خپل کاروبار کوي او ژوند په مرکز ترینکوټ کې په عادي حالت کې دی.
رښتینی صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمانش په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي او تاسو هم دې ته اشاره وکړه، تاسو څه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې څومره طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي او د افغان ځواکونو تلفات څو ترسي؟
تیره ورځ نا وخت چارواکو وایي چې په مجموع کې 250 وسلوال مړو ټکیان شوي چې په دې کې 101 او سوال وژل سی بی او شاوخوا نشته نور تپیان دی او د دې ترڅنګ دوی ویل چې په دغه جګړو کې البته په مقاومت کې یو لس افغان سرتیری وژل سی دی او دغه راز ولس نور تپیان سی دی.
رښتینې سب تاسو په د تیر ورځې په یو راپور کې د خبرې ته اشاره کړې وسه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ځینې اختلافات شته، هغه موضوع په خپل حال ده او کنه دغه ډول اختلافات هور شوې دي؟
بله، د روزګان امنیه کمانډان محمد وای سیمې اوس هم وایي چې د روزګان په دغه جګړه کې تر ډیره پورې هغه چارواکي دخیل دي چې د دندو لري سوي دي. په عین وخت کې بیا خپل د شهرا د پولیس کمانډان رحیم الله خان وایي چې امنیه کمانډان د وسوال طالبانو د سری کیته له مسول سره معاملې کړې ده او په کستی ډول ځینې پوسټي وسوالو ته پرېږدي. دی وایي چې په ډیرو سیمو کې پولیسو د اکمالات او د تجهیزات غوښتنه کړې ده او دغه عامل دی چې پولیس ته اکمالات نه دي رسیدلي او دغه پوسټو سکوت وکړي چې د دې عامل سوچې وسوال د ترینکوټ مرکز ته ورسیږي.
له صادق رښتینی په مننه بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو حمله په شاتم بولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنشوي چې طالبانو په روزګان کې ماتې خوړلې او افغان ځواکونو په دغه ولایت کې دوی ته درنه مرجوب لهم اړولې ده. په کابل کې زموږ خبریال محمد حدیث پردیس له جنرال رادمنش سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې د روزګان د امنیتي وضعیت په اړه جنرال رادمنش وویل
د اورزګان په امنیتی چارو کې باید تاسو ته ووایم چې دشمن تصمیم درلود چې د ترینکوټ شار ونیسي، مګر موږ د دوی په مقابل کې د خپل کمانډوګان او همدارنګه خاص قطعات او خپل د اردوی ملی نه استفاده وکړي او دوی ته قاهمتون کې جواب ورکړی دی او اوس د چرمکار په ساحه کې همدارنګه د ترینکوټ په مرکزی چوک او په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګه د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
رادمنش صاحب محترم، کوم رپورټونه چې مونږ له روزګان څخه لرو ادعا کیږي چې ګواکې طالبان یا وسلوالو مخالفینو ترینکوټ باندې خپل عمله یعنی د عملې ساحه تنګه کړې ده او هلته وضعیت داسې نه ده چې ګواکې امنیتي چارواکي یا تاسو ورته اشاره کوي؟
اردو ملي د ترینکوټ شار نه په ډیر خطوګه دفاع کوي، دا ګونګوسیسي ګویا دوی بیرته ګرځیدلې او ترینکوټ شار په تهدیداتو کې مواجه کړی دا زنمنم او مونږ اوس د دشمن په لټه کې یو چې دوی ته هغه امکانات سي دوی مخکې درلودي او د چرمګر په ساحه کې سي منفرد فیرونه کیږي هغه هم د منځل ارسي.
رادمنش صاحب محترم، استاسو معلومات څه دي چې په څومره تعداد وسلوال یا طالبانو په ترینکوټ حمله کړې ده او په دې کې بهرني جنگیالي هم شته دي او کنه؟
یقینا بهرنیان دوی سره شته، مګر دوی د هلمند د غزنی او همدارنګه د زابل او کندهار هغه افراد ته چې دوی پورې ارتباط درلود راتل کړي وو. په زرهاو نفر د ترینکوټ په شاوخوا کې راتل سوي وو او مونږ وکولای سوال سي دوی ته ښه ځواب ورکړو چې په آینده کې په ترینکوټ باندې بیا دغه سي مفکوري ونه لري.
همیش پر افغان ځواکونو دا انتقاد کیږي چې کله وسلوال یا طالبان په یوې سیمې حمله کوي لاغې نه وروسته بیا افغان ځواکونه ځي او هلته بیرته حمله کوي او وسلوال په شاتم بوي، ولې وار له مخه عملیات نه کیږي؟ په داسې حال کې چې د ترینکوټ یا د اورزګان ولایتي شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په یعنی له مخ کې په ترینکوټ باندې د حمله په اړه راپورونه ورکړي و ولایتي ادارې ته یا مرکز ته، ولې له مخ کې اقدام نه کوي؟
البته جنگ روان و مخ کې هم البته لکه مشکلات رامنځته شوی و او مونږ دشمن ته ځواب ورکړی و، اما بیا هم دشمن کوشش کوي چې دغه سي ترهګری فعالیتونه یا د مونږ د نظامیانو په حساب چریکي حمله وکړي، اما دا چریکي حمله سي رامنځته شو مونږ وکولای شو چې په عاجل توګه خپل اردو حل ته ورسو او د دوی ته او د دوی هغه کسان چې د خارج نه دلته راغلي وو سي او دست آورد ولري او خپل هغه ناکامي سي په ټول افغانستان کې رامنځته شوی ده جبران وکي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال رادمنش ویل د ترینکوټ نیولو لپاره د طالبانو حمله شاته تمبولې ده. نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام هم روزګان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د روزګان د امنیتي وضعیت په اړه د ټلیفون له لارې خپل معلومات د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او د خپرونې له میلمنو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د هغه دوه استادانو د خوشی کولو لپاره چې تیره میاشت وتښتول شول په یوه سیمه کې عملیات ترسره کړي خو تښتول شوي کسان یې نه دي موندلي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دا عملیات د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په کابل کې د پوهنتون د هغو دوو تښتول شویو استادانو د خوشی کېدو په خاطر شوي چې تیره میاشت اختطاف شوي وو. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
دا عملیات په کابل کې د امریکایي پانتون د هغه دوه استادانو د خوشی کولو لپاره شوی چې د اګست په میاشت کې د پانتون ته نږدې وسلوالو لخوا وتښتول شول. د استادانو کې یو امریکایي او بل استرالیایي و او دواړو په دې پانتون کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه. د پینټاګون ویان پیټر کوک وایي د ژغورنې دا عملیات د دفاع وزیر اشکارټر تایید کړي وو او د ولسمشر باراک اوباما لخوا اجازه ورکړل شوې وه. پیټر کوک ویلی په دې عملیاتو کې امریکایي سرتیرو یا ولسی خلکو ته مرګ شو بلن نه دا وختي، خو نوموړي د برمته شو کسانو د خوندیتوب لپاره په دې اړه چې دا عملیات چیرته شوي او څه وخت شوي ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر دفاعي چارواکو له خولې وایي د شخورنې د ماموریت یوه ورځ له دې کبله څنډول شوی و چې د برمته شوو کسانو د ځای په اړه د ورکړل شوو استخباراتي معلوماتو په باره کې پوښتنې موجودې وي. د چارواکو زیاته کړې په کومه ورځ چې ولسمشر باراک اوباما د ژغورنې د دې عملیاتو اجازه ورکړه، په ورپسې شپې امریکایي کمانډوز واکونه د عملیاتو لپاره ولاړل. د دفاعي چارواکو چې د نومونو نه خودلو په شرط خبرې کړې، د عملیاتو د دقیق وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. چارواکي وایي امریکایي ځانګړو کمانډو سرتیرو په سیمه کې وو وسلوال وشلي. دوی وایي د عملیاتو په سیمه کې له خلکو سره د مرکو وروسته تر اوسه هم دا روښانه نه ده چې دا تښتول شوي کسان په دې ځای کې ساتل شوي وو او کنه. په کابل کې د امریکایي پانتون دواړه استادان تیره میاشت هغه مهال ناڅرګند وسلوال وتښتول چې له پانتون څخه په موټر کې خپل استوګنځي ته روان و. د دوی له تښتولو سمدستي وروسته د دوی د خوشی کولو او ژغورنې لپاره هڅې پیل شوې، خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. څو اونۍ مخکې پر هغه پانتون چې د استادانو پکې تدریس کاوه هم وسلوالو برید وکړ. 14 کسان چې ښوونکي او استادان پکې شامل وو ووژل شول او 19 نور ټپیان شول. تیره اونۍ د هغه امریکایي میرمن او د کانډایي خاوند ویری وی هم خبره شوه چې د 2012 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره ارغمل دي او د بند پر مهالې دوه ماشومان هم زیږولي دي.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي چې دغه ښوونځي د ودانیو لپاره ځمکې نه لري. د دې ترڅنګ د اساسي برېښنا او د ښوونیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لور ته د لوګر چارواکي د خصوصي ښوونځیو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په د خصوصي مکتبونو د ستونزو د هواري لپاره لازمه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسؤلین د افغان حکومت غوړي چې د یاد سکتور د ودې پرمختګ او اغېزمنتوب لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د محمد نسیم عباسی په نوم د لوګر د یو خصوصي ښوونځي مدیر آزادۍ راډیو ته وایي چې د دې وستونزه دا هم ده چې د خصوصي ښوونځیو د ښوونکو تجربه او کاري موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه ښوونکي چې دلته موږ سره کار کوي هغه تجربه کاري دولت دی، خصوصی سکتور نمانی دسته خاص یا مخصوص زای در خصوصی مکاتب نلری. یو کال یو زای کی بل کال لغه جنا کده کی بل زای تزی داده بجلا یا ده برق مشکلات هسته لوگر کی.
ده احسان الله په نوم د لوگر دی یو خصوصی خوانزه یو تنزده کون که ده دوی لوستون خبولی یو زیادوی که پر طول و درسی ساعتونو که خون که منظمه حاضری ورکوی.
نسبت دولتی مکتبو ده خصوصی مکتبو نه خصوصا زمو مکتب ری خواه درسون بکی روان دی استازان ری خواه دی و تجربه استازان دی خواه تجربه داری شاگردان هم کولیش خپل درسون بخواه تو کارکی دو.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عرب هم د خصوصي ښوونځیو فعالیت اغېزمن بولي او وایي چې په دې برخه کې درې زره زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي.
د دو الستو په ګډون یو لس خصوصي ښوونځي هم پلټ کوي. په دغه خصوصي ښوونځیو کې تقریبا شاوخوا 3000 زده کوونکي زده کړې کوي. په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی. د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته.
د لوګر والي حلیم فدایي د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازم همکاري ته ژمنتیا لري.
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای شو. ډېر اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپلو ښوونځیو لپاره د پبلیک ریلیشن او د مارکیټینګ د عامه اړیکو او د بازار یابۍ او همدارنګه د مدیریت د خصوصي سکتور په برخه کې دوی خپل ځانونه لا غښتلې کړي تر څو وکولای سي ډېر زده کوونکي هم راجذب کړي او هم باکیفیته معرف او زده کړه دوی ته وړاندې کړي.
کتونکي وایي چې په خصوصي ښوونځیو کې د افغاني ښوونیز نصاب پر ځای پردیو نصابونو ته ډېره پاملرنه کېږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغېزو تر څنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې هم ستونزې ایجادوي.
بیا هم د معرف په ارتباط، البته تیره ورځ د سواد نړیواله ورځ په ټوله دنیا کې ولمانځل شوه. افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم پکې د سواد کچه ټیټه ده. د ملګرو ملتو د علمي فرهنګي او روزنیز سازمان یا یونسکو د راپور له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه تنه بې سواده دي. په دې اړه او دا چې د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه د سواد د پراختیا لپاره په افغانستان کې په پام کې دي، زموږ همکارې سوایله حسرت نظیمي د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس سره مرکه کړې ده. کبیر حکمل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پوهنې وزارت څېړنې د یونسکو له راپور سره سر خوري او کنه، داسې وویل:
متاسفانه موږ هم لکسنیو دی رقم ته د موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ د سواد له نعمت محروم دي، او متاسفانه دغو کسانو په ډله کې راځي چې په عامه اصطلاح ورته بې سواد ویلی شي.
بله، او تاسو ته دا هم څرګنده ده چې له دې څخه څومره ښځې او څومره نارینه دي؟
تر 60 سلنه لوړه پکې د ښځو د دې لپاره چې متاسفانه په افغانستان کې تاریخي لحاظ سره د ښځو د سواد کچه ټیټه وي او د دین د ښځو ته ډېر اهمیت نه ورکول سوی په تیرو دورو او په تیرو وختونو کې، ځکه د بې سواده خلکو غټه چې دین متاسفانه ښځې جوړوي. خو خوشبختانه برعکس، بیرته زموږ د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې بیا غټه فیصدي د ښځو ده چې تر 15% هغه کسان چې د سواد زده کړې کورسونو یا مراکزو ته راځي هغه ښځې دي.
بله، داس هم راته ویلی شي په هغو سیمو کې چې مخکې د جنو مکتبونه او ښوونځي ډېر کم وو، اوس هغه په کومو ولایتو کې فرق کړی او د جنو مکتبونه پکې زیات شوي دي؟
موږ لږ تر لږه 2 کاله وړاندې هم داسې ولایتونه درلودل چې هلته مو یا د جنو هیڅ مکتب نه درلود یا مو هلته د جنو فراغت نه درلود. خوشبختانه اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه سته او فراغتونه لرو، په ځینو کې په ډیره کچه، په ځینو کې په کمه کچه، خو خوشبختانه دا پروسه پیل ده او په ډیرو ولایتونو کې دا سته. اما متاسفانه په لرو پرتو سیمو کې، په ناامن سیمو کې بیا هم متاسفانه موږ د نجونو او د ښځو د تعلیم په برخه کې ستونزه لرو چې که خدای کول استاسته شرایط کېدو سره په دې کې تغییر راسي، مثبت بدلون رامنځته.
تاسو په هیواد کې د بې سوادۍ د بېخي له منځه وړلو لپاره څه خپرونه لري؟
موږ 15 پروګرام دي په معارف کې چې 15 واړه د خلکو پر تعلیم باندې ټینګار کوي او تمرکز کوي. په دې کې یو ځانګړې برنامه زموږ د سواد زده کړې ده چې هغه هغو کسانو ته چې سنونه د مکتب له سن یا د ښوونځي له سن لوړ دي هغوی ته تعلیمي خدمات رسوي. موږ په دې برخه کې تر 15 نیم زرو ډېر مراکز داسې جوړ کړي چې هلته به د مشرانو لپاره تعلیمي خدمات او د سواد زده کړې خدمات برابرېږي. همدارنګه تر ټولو ډیر کوشش مو دا ده چې هیڅ د ښوونځي د سن ماشوم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. بل هڅه مو دا ده چې په کومو سیمو کې چې حداقل امنیتي امکانات موجود دي، د قومي مشرانو، سپینګیرو او مختلفو لارو نه موږ کړای شو ښوونځي پرانیستي وساتو او مشرانو ته د قناعت ورکړو چې موږ د سواد زده کړې په کورسونو کې برخه واخلي. بیا هم زموږ له پروګرامونو سره سم باید موږ تر 2000 کال پورې د افغانستان د سواد کچه تر 60% ورسو.
ډیر ښه. څومره کسان د دغه خبرونو یا پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي؟ آیا دا څېړنه تاسو کړې ده؟
بله، هم دا اوس تر 15 لک ډیر کسان زموږ د سواد زده کړې په پروګرامونو کې شامل دي او تر 15 میلیون ډیر مو په تیرو 12 کلونو کې له دې پروګرام فارغ کړي دي. هم دا اوس زموږ پروګرامونه په ټولو ولایتونو کې روان دي او پلان هم دا ده چې څنګه دا پروګرامونه پیاوړي کو، څنګه پراخ کو، لری سیمو لری کلیو ته ورسو، او په دې ډول سره تر ټولو ډیر سیمې احتوا او تر خپل پوښښ لاندې راولو.
د غرض سکل د سواد نړیواله ورځ په داسې شرایطو کې راځي چې د رپورټونو له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې په سلګونو ښوونځي تړلي دي. د ځینو ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو له امله څومره زده کوونکي له زده کړې څخه بې برخې پاتې شوي؟
موږ چې کوم ارقام لرو او دا ارقام د نړیوالو ټولنو له ارقامو سره هم سر خوري، کنه په ټول افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې خلک یا ماشومان چې د ښوونځي د سن دي هغوی ښوونځي ته نه شي تللی، هغوی محروم دي. خو دا نه تلل د معارف د کار د کمیو په پایله کې نه ده، بلکې ناامنۍ دي، اقتصادي مشکلات دي، او ځینې ځایو کې کلتوري ستونزې دي. په لنډو ټکو کې درته ویلی سم چې د معارف خدمات داسې حالات اوس رسېدلي دي چې خصوصا په نام نسیمو کې چې له جګړې سره یو ډول مستقیم تړاو لري، چېرته چې جګړه ډیریږي هلته زموږ خدمات کیفیت راټیټیږي، کچه راټیټیږي، او چېرته چې جګړه کمیږي هلته زموږ د خدماتو کچه لوړیږي او کیفیت یې ښه کیږي. چې لمن یې چې د جګړو دا لمن راټول سي، راونغړل سي، او افغانستان کې هر وګړي ته، هر ماشوم ته په غډول چې اړتیا یې ده او حق یې ده، د انساني اسلامي حق یې ده، دوی ته تعلیمي خدمات برابر.
د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له بزګرانو سره د اساسي همکاري او ګټورو حاصلاتو په خاطر د 3500 کیلو په اندازه د زعفرانو تخم ویشلای دی. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پنځمه پورز د زعفرانو د تخم د ویش په ځای کې د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداري رئیس صحبت خان آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی تیر کال په مرکز خرنه او ارګون کې د زعفرانو د حاصلاتو د تجربې په خاطر دوه قطعې ځمکه کرلې وه چې حاصل یې ښه نتیجه ورکړه. د ویل په همدې خاطر سکل ورته د اړوند وزارت لخوا 3500 کیلو د زعفرانو تخم ورکړل شوی تر څو پر ځایي بزګرانو یې وویشي او دې تجربې ته لا پراختیا ورکړي. د پکتیکا د کرنې رئیس ویل که دا ځل هم د زعفرانو نتیجه ښه وه، نو په راتلونکي کال کې به یې کرنه ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي.
یو جریب دو جریب موږ دلته راغلو، هغه صحیح نتیجه ورکړو. د هغه په نتیجه کې نن موږ ته وزارت زراعت زیات اغرا کړ، ځکه چې موږ د بکې په مرکز شرنه په اوربین کړلو، هغه صحیح نتیجه ورکړو. باندې ځس باندې بیا څه ښکار موږ ته زیات کوم کوسو لس دولس کې تیسول چې دا سلسله به روانه ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت د زعفرانو د ویش په ځای کې ویل دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې د زعفرانو تخم ویشل کیږي. د هیله مندي څرګنده کړه چې دا بوټي به په یاد ولایت کې ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې د پکتیکا طبیعی موسم د دې بوټي تکثیر او ترویج ته مناسب ښکاری.
زعفران هغه بوټی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو ښه بدیل بلل شوی ده او ښه نتیجه ورکړې ده، ښه عاید لري، د اوږد مهال لپاره همداسې ژوندی پاتې کیږي. نو موږ هیله من یو چې د پکتیکا دهقانان به د دې بوټي په وده او د دې بوټي په ترویج کې زیار وباسي او دغه بوټی په آینده کې په پکتیکا کې رایشي او د موږ هغه خړې ځمکې، خړې دښتې تر اوسه پورې له هغې نه استفاده نه کیږي، او یا که استفاده هم کیږي د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي، هغه په زعفرانو باندې ښکلی شي ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وړاندې ویل د زعفرانو بوټی د اقتصادي ګټورتوب او د کوکنارو د یو ښه بدیل تر څنګ له دې بوټي څخه د درملو په جوړولو کې استفاده کیږي. د دا تخم ډېر قیمتي یاد کړه او له کروندګرو یې غوښتنه وکړه چې د دې بوټي د کرنې په ټول دوران کې سالمه پالنه وکړي او په ټوله پکتیکا کې رایج کړي. د کرنې د برخې کارپوهان د پکتیکا هوا، اقلیم، طبیعت او ځمکو ته په کتو په دې باور دي چې په یاد ولایت کې د زعفرانو د ښې نتیجې امکانات ډېر دي او له دې لارې به بزګران وکولی شي چې ښه پایداوار او ښه ګټه لاسته راوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي طالبان د اختر په ورځو کې د افغانانو د وینو لټوې دوه لاس واخلي. ګل رحمان جرأت د خوص له صبروي لیکي له خلکو احترامانه هیله کوو چې په اختر کې هوایی ډزې ونه کړي. همایون غورځنګزی د لغمان د دولت شاه څخه لیکي حکومت باید بندي طالبان اعدام کړي، ځکه چې دوی که خوشي شي بیا د جګړې میدان ته ځي. شفیق الله له کندوز لیکي دولت باید د وسلوالو تر حملو مخکې عملیات وکړي، په دې ډول به ملکیانو ته هم زیان نه اوړي. زهیر غزنوی لیکي حکومت تیر ورځو ویل په ترینکوټ کې مو طالبان شاته تمبولي طالبان بیا وایي چې موږ ترینکوټ مخکې شوی یو موږ د چا ومنو د ازادي راډیو ومني چې په دې ارتباط تاسو ته راپورونه درکو سردار محمد رحیمی له کندهار لیکي چارواکي باید د روزګان د جګړې علت وسړي چې ولې دا جګړه رامنځته شوه عبدالرحمن لیکي طالبان تر ترینکوټ ورسېدل بیرته پښا شول او یو شمېر کسان وژل شول تر کله به دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي دوه نیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد له رضوان مراد څخه یې اورو
افغانستان د دفاع وزارت وی د روزګان له مرکز ترینکوټ څخه یو امنیتي کمربند تو کړی او وسلواله د خار لسندو هم پشا کړی دي طالبان بیا ادعا کوي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده د امریکا دفاع وزارت وی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورسو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي د هرات د استناف سرنوالی وای چې نن به د هرات له زندان څخه شاوخوا سل بندیان خوشی شي د بندیان په خاص ورځو کې د ولسمشر د فرمان له مخې ازادیږي د لغمان چارواکي ویل له نغلو څخه د ننګرهار مرکز او نورو سیمو ته د برېښنا د بیرته رسولو لپاره چټک ګامونه اخیستل کیږي د تېرې یکشنبې راهیسې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې وسلوالو د برېښنا مزه قطع کړې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پات کېدو نیټه درې میاشتې نور هم وغځوله نواز شریف د کابینې دا پریکړه چې افغان کډوال به د 2018 کال تر مارچ میاشت پورې په پاکستان کې وي نن تایید کړه شمالي کوریا وایي چې په بریالیتوب یې د اټومي بم پنځمه ازموینه ترسره کړه او د امریکا یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکی وایي په عراق او سوریه کې د داعش په ماتېدو سره به بیا هم متمدنه نړۍ ته د دې ډلې ګواښ له منځه لاړ نه شي
وسم د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري افغان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره د افغاني مالونو د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې موجوده ستونزې حل نه کړي افغان حکومت به هم د پاکستاني اموالو د ترانزیت په برخه کې خپل همکاري قطع کړي د جمهوریت ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان د سوداګریزو مالونو په ترانزیت کې همکاري نه کوي او اجازه نه ورکوي چې افغاني مالونه د واګې بندر انتقال سي شاغلی مرتضوی وای کی چیرې پاکستان په دې برخه کې همکاري ونه کړی افغانستان به هم منځنی اسیا ته د پاکستانی اموالو د ترانزیت په برخه کې خپل همکاري قطع کړي
په هغه صورت کې چې پاکستان په دې برخه کې همکاري ونه کړی افغانستان به هم منځنی اسیا ته د پاکستان د سوداګریزو مالونو ته انتقال په برخه کې خپل همکاري کمه یا قطع کړي
سمود مخ کې پاکستان د تورخم سپین بولدک سرحدی لار وترل چې لعملی افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان ورسید شاغلی مرتضوی وایي چې اوس مهال افغانستان د منځنی اسیا هیوادونو د وصل ټکی دی او د پاکستان په پرتله ډیرو نورو بدیلو لارو ته لاسرسی پیدا کړی دی د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې تر دوه اونۍ پورې به د کجکی بند ریم توربین هم ګټه اخیستنې ته وسپارل سي د دغه وزارت وایاند عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د کجکی بند د ریم توربین د فعالیتو سره به 3.5 میگاوات برېښنا تولید شي چې د کوچنیو تولیدي دستګاو ترڅنګ به په هلمند او کندهار کې 40,000 کورنۍ ته هم برېښنا ورکول سي شاغلی عظیمی وایي چې په کندهار کې به صنعتي پارکونه هم تر وی اندازې له دغه برېښنا څخه برخمن اوس مهال د هلمند په کجکی بند کې دوه توربینه نصب دي چې د دریم توربین په فعالیتو سره به په مجموعي توګه 150 میگاواټ برېښنا تولید شي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د نړۍ یو مهمه موضوع راخلو شمالي کوریا نن د اټوم بم پنځمه آزموینه وکړه د غهیوات دروان کل په جنوري میاشت کې هم د توغندیو ګڼ شمېر تجربه وکړي چې لا عمل یې ملګرو ملتونو نوی بندیزونه پرې ولګول د شمالي کوریا نوی اټومي آزموینه هم د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلې ده جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې
شمالی کوریا وای خپل پنځم اټومي بم تجربه په بریالیتوب وکړه. دولتي رسنۍ ویلي د سپتمبر په نهمه د اټومي سرګلولې تجربه وسو او دا وړتیا لري چې د بالستیک توغندوی په وسیله اټومي وسلې وولي. دا اعلان وروسته له هغه سوی چې په شمالي کوریا کې د پیونګیانګ د اټومي تجربو په ساحه کې زلزله احساس وه. د امریکا د جیولوجیکي سروې دفتر د دې زلزلې مقیاس 15.3 ثبت کړی دی. جنوبی کوریا وای دا په پیونګیانګ کې تر ټولو قوي ترمزه کې لاندې چاودنه و. د اټومي وسلو دغه ازمایښت په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې ګڼ شمیر د بالستیک توغندوی تجربه وسوي چې د نړیوالو لخوا وغندل سوي او د ملګرو ملتونو لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه غوره سول. د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو د شمالي کوریا د بالستیک توغندوی ورستي تجربه وغندله او خطرناک او پارونکي وبلله. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک وین های ویلي دا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حکومت بې غوري شي چې غواړي په اټومي وسلو جوړولو کې پرمختګ وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دغه تجربه په بشپړه توګه د نه منلو وړ بللی ده او له پیونګیانګ څخه شکایت کړی دی. چین هم د شمالي کوریا د اټومي تجربه مخالفت کوي او له پیونګیانګ څخه غواړي چې د اټومي وسلو د خپرېدو ضد خپلې ژمنې عملي کړي. دا غوښتنې د چین د بهرنیو چارو وزارت کړې دي. چین د پیونګیانګ یوازینی لوی متحد هیواد دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو د دې تجربې په اړه جدي اندېښنه لري او غوښتنه یې کړې چې د ملګرو ملتونو قوانین باید په ټینګه پلي سي. فرانسې هم د شمالي کوریا د اټومي تجربه غندلې ده او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتلې چې د ملګرو ملتونو له قوانینو د دغو سرغړونو پوښتنه باید وکړي. جنوبی کوریا او متخصصینو ویلي چې د اټومي وسلو د تجربې دغه چاودنه شاید د جنوري میاشتې تر مخکینی چاودنې دوه ځله لوی وي. چین او جاپان دواړه د چاودنې اټومي وړانګې ارزوي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویلي چې د اټومي تجربې سره نږدې ځای وضعیت ارزوي. شمالي کوریا د سږ کال په جنوري میاشت کې د توغندیو یو شمېر تجربې وکړې چې ټولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو څخه په سرغړونه سوي دي. ملګرو ملتونو له هغه راهیسې پر پیونګیانګ نوي بندیزونه غوره کړل، خو شمالي کوریا دا بندیزونه له پامه غورځولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسلام کریموف لمړینې وروسته اټکل کیږي چې د ازبکستان د ولسمشر انتخابات د سږ کال په ډسمبر کې وشي، سره له دې چې صدر اعظم شوکت میرزایف د دغه هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی. خو اټکل کیږي چې درې میاشتې وروسته به د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې په انتخاباتو کې هم دی بریالی وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له عصمت څاروان.
د ازبکستان د پارلمان غړیو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف لمړینې شپږ ورځې وروسته تایید کړه چې د دغه هیواد صدر اعظم شوکت میر زیایف د هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې په صورت کې د هیواد د مشرانو جرګې رئیس د درو میاشتو لپاره د هغه ځای نیولی شي. خو د ازبکستان د حکومت له خبرپاڼې سره سم د دغه هیواد د پارلمان د دواړو جرګو په پرونۍ غونډه کې صدر اعظم میر زیایف ته د هیواد د سرپرست دولت مشر په توګه رای ورکړی شوې. د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشوف په پرونۍ غونډه کې د پارلمان له استازو وغوښتل چې شوکت میر زیایف ته رای ورکړي چې د هیواد د چارو مشي په غاړه واخلي. د یولداشوف په وینا د ازبکستان صدر اعظم د هیواد د مشرتابه لپاره زیاته کاري تجربه لري. د ازبکستان د پارلمان تقریبا ټولو غړو په یو وخت د مشرانو جرګې د رئیس ته خبري ملاتړ وکړ. ویل میرزیایف ثبات، آرامښت، امنیت، د قانون د تطبیق او همدارس په ټولو مهمو چارو کې د اغیزمنتوب لپاره ازبکستان په موقتی دوره کې اداره کولی شي. اته 50 کلن میرزیایف له 14 کلونو راهیسې د ازبکستان صدر اعظم دی. د پارلمان په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیټه دی له قانون سره سم انتخابات ترسره کړي. د ازبکستان د انتخاباتو دقیقه نیټه لا اعلان شوې نه ده، خو تمه کیږي چې د سږ کال په دسمبر میاشت کې وشي. اټکل کیږي چې میر زیایف به انتخابات وګټي. ځینې خپلواکي ټولنې او ارګانونه وایي چې د ازبکستان د انتخاباتو د نیټې اعلان او د سرپرست مشر ټاکنه په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اساساتو سره په ټکر کې دي.
له همدې راپور سره زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم اجمل تورمن د اسدیا ووریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی.
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. خوشاله یو چې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او دغه خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخه بیا هم پیغامونه وګورو چې اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې څه ویلي دي.
السلام علیکم. خبر ساری واوری منگ بیا دلسی روپیے بندوبست لاری اخلاص کی الفن سامان پرو تھا منگنا 3000 روپیہ لی جائے پاکستان حکومت مننا والسلام.
السلام علیکم. زابل تصدر نے جدلا دا پیغام کو دے دے مست زابل دارندا ولی سوالی کنے ٹیلیفون او نہ ہن سڑکوں نہ پاخری ان دولتی تراخت خدا ہی نہ رو چ مست سڑکوں نہ یا ہن ٹیلیفون کارو.
السلام علیکم. زدی آزادی رادیو کارکون کو اور ادن کو تا ٹولو تا سلامون اور ڈانڈی کوم سلام نوروز تا ما د غزنی ولایت سندړو دی ولسوالی وسیدن کای مغره د اربکیانو څخه ډیر پازاب یو تکلیف یو له خلکو پازابای موټرسایکل موټری بیا له خلکو څخه پیسې اخلي کورو ته اوړي نو لور په چارواکو څخه ما داخله ده چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالی ته توجه وکړي او دغه اربکیان دی کای پاسنګ ول دا د مغره ملکی څخه وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د زغیر جسول او سرکون کو د دم کو سره زړه په کومه سلام او بیا وایم چې محمد نصرو جن د کندهار له سره سره په تماس کې ام د زار لوګر د محترم ولی صاحب ما هی نه دا چې آیا په لوګر کې رشاد او رسول ول ور سیسی تاکلی دی درلا کا غانی.
السلام علیکم. زدا ازادی رادو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زموږ د بولان د سیمې څخه زړه ټلیفون درته کوم. دلته یو دولتي ملیشی دی بیا ملیشو د ګرد ملکونه خلق بار کړی دی ګرد شپه او ورځ ټکان کوي خلق یې په عذاب کړی دی. هیله ده چې دا زموږ غږ به تستر ولسمشر پورې ورسوي. والی صاحب او کومندان صاحب دا څوک زموږ غږ نه اوري.
مرخان کوچل زابل جلدق لکیس خبر کوم. دا مون مداران خلق یو د مون معلومه را د تشو کی رو یو زای رود وڅو بل زای دا غره کوم مشکلات چې د کبره تنزس کال د زما عمر یې فدا تنزس کال کې دغه مشکلات موږ نه دل دل کدا وسې په دې وسې اعلان ال کې شروع دي دا یو کال کې مو معلومه روته به مجو شو کې یا خاطینه پرې دي چې لنجر لا شوبله پراتش کنه وې ټکان پر کوي. نو دا رقم خو ما د تنزس کال کې دا رقم زلم معنی دل دل کوچانو سره لمداران سره دا څو انقلاب تیر سو بغي کې څنګه خلک تیر سیوی دي نو رقم ظلم زمو سره نه ده کړی لکه اوس کې شروع ده او کېږي که روډ باندې مالونه نه پرېږدي چې شپانه وهي ولې یې ټکان پر کوي پسونه ولې کاکا وروره کوچیانو خو څه ګناه کړې ده نه به څو ګناه کړې وي. دا رقم خو نو موږ دا هیله لرو چې دغه خلکو ته هدایت مشران وکړي او دا موږ نه ځوروي کوچیان خلک بل ځای رود وچ څه پر وچ خلکو رهډونه وکړو اوبه وچ سویلې اوبونه پیدا کېږي اوبه چې وچ چې دا زموږ مالداري خو دغه زندګي ده دا مالداري خو د افغانستان خلک وي که د بل ځای خلک دي دا هم مجبور دي زمانونه خرج کړي پروت خلګو راډونه وکړو به درو د وخت زول رود وڅل او مومي رود وڅل مومي رود وڅل بل دي معلومه بنه پیدا کیږي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د بکوا ولسوالۍ د پراد د ولایت د څنګه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دغه دی چې په دغه څو ورځو کې رادیو اعلان کړی و چې واکسین باید په 15 ورځو کې هر ځای ته ورسیږي. موږ د نیمروز د پرا په مارس کې یو تر اوسه پورې موږ ته واکسین نه دی رسیدلی. د شاوخوا هم واکسین دی خو هغه خبرې د زموږ متکا نیمروز نه په ځان پورې مربوط نیسي نیم پرا مربوط نیسي. وسلام.
السلام علیکم. جهانی یم د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ خبرې کوم. د پکتیکا په ولایت کې د امنی ولسوالۍ باندې سخت بریدونه روان دي او ډیرو کورنیو او ملکي وګړو ته مرګوب لاله وخته ده. ولی حکومت د دې غم نه خوري. له پرون نه بل ورځ راځي د لایز بریدونه د طالبانو لخوا روان دي او د یحیی خیل ولسوالۍ ملی اردو عوامونه راولی هغه په هم د ملکی خلکو کورو لګیږي. دا ملکی خلکو څه کړي دي چې دا اصطلافات راوړي؟ دا ولې حکومت غم نه خوري؟ موږ در راډیو چې هیڅ نه جاریدلی، دلته درې ورځې کې جګړه روانه ده. دغه د داود خبرې کوم هم عوامونه راځي د هم د پولیسوالۍ کې په عامو کورو لګیږي، هم د وسلوالو طالبانو لخوا، هم د حکومت لخوا. باید دې اعلان زر زره وشي او د دې غم وخوړی شي. د خدای په امان.
السلام علیکم، ایچ ایم بی خبری کوم. متاسفانه چې موږ ډېر پیغامونه پرېږدو خو هغه پیغامونه نشر کېږي، نه اورو. د پاکستان په وړاندې باندې زما نظر دی، کوم چې پاکستان د افغانستان په حقله باندې اوسنی سیاست په مخ باندې وړي، دا ده که چېرته پاکستان د اوسني سیاست ته چې د افغانستان په وړاندې باندې سیاسي، اقتصادي، نظامي او نور مشکلات ایجاد کړي دي یا ایجادوي، که چیرې پاکستان همدې سیاست ته ادامه ورکړي، پاکستان به درې تاوانه کړي وي. لومړی به دا تاوان کړی وي چې پاکستان به د اقتصاد له لحاظ هم له موږ سره وکړیږي او اقتصاد به یې ځای پسې. دویم تاوان به دا کړی وي چې پاکستان کوم ور چې په افغانستان کې بل کړی ده او یا یې بلوي، په دې ور چې به دی هم راسوځي. او درېم تاوان به دا کړی وي چې د پاکستان هغه کریګلن تاریخ به په یو توره ورقه باندې د افغان بچو لپاره لیکل کېږي، او بیا به یې په آینده کې افغان بچي وایي، او بیا به همداسې په آینده کې آینده نسلونه هم د پاکستان په وړاندې باندې کلک او نفرت لري. نو هیله ده چې د پاکستان سیاستپوهان او د پاکستان هغه حاکمان چې اوس په سر د قدرت دي لږ فکر وکوي او خپل سیاست ته د افغانستان په وړاندې باندې تغییر ورکړي، ځکه چې افغانستان ګاونډی هېواد ده، اسلامي هېواد ده، او ځپلی هېواد ده، کړېدلی هېواد ده. نو هیله کېږي چې افغانان په دې چې له پاکستانه چې غلط تعبیر وکوي، له پاکستانه چې غلط تاریخ پاکستانه چې ولیکي، چې د پاکستان چې ښه تاریخ ولیکي او ښه تعبیر وکړي وکوي، په شرط دی چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورکړي د افغانستان په وړاندې. ومن الله توفیق.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې تاسو جوړ روغ یاست. زما پیغام دا دی د ازادي راډیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت در سره پاره کې چې جمعه خان همدر د زابل ولایت د کلا شهر اوسیدونکی یم. نور هغه غوښتنې چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او جراوی رئیس عبدالله عبدالله کړي دي، هغه ول نه دی عمل کړي. که نشي عمل کولی مور ته دغه لار راوسی چې نشي عمل کولی، او که عمل کولی شي او دی خپل کوي حکومت او خپل کوي چوکۍ پر راس کول غواړي، نو هغه کړي ژمنې چې مور ته کړي دي هغه در ته عمل کړي. د عمل کولو څخه مور خوشاله یو. دا چې مور په زابل ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی، مور زابل ولایت چې همدرنه نه دی کړی، هیڅ څه نه دی کړی. مور غواړي چې دغه همدرنه دوسی او مور کار او دغه کړي ژمنې چې زابل ولایت سره اشرف غنی احمد دي کړي دي هغه در ته مور ته عمل کړي. او دغه په دغه لس کالو کې دا ډیر مسکارو تیر کلو کې یو ولس مشر زابل ولایت نه درغلی، نه چاپام لرنه ورته کړی، نه انکشاف، نه برک او نه داسې نور کارونه ورته کړی دي. نور غواړو چې د کابل د ننګرهار او د نور ولایتو قدر کړي او موږ د زابل ولایت هیڅ قدر نه کړي. نور دا ناشر غونې څخه دا غوښنه خام خام نور ولایت ته پاملرنه وکړي، او هله غوښتنه د نور خپل مشر کړو ځمنې عمل کړي، کنه په بل راتلونکي راځي چې هیڅ اته موږ نه ورکو، ولې فدې خطر موږ ته پاملرنه نه کوي. وسلام، خدای په امان.
کنړ ولایت نه وطن دوست خبرې کوم. ما دا عرض دی چې د مراورې د سالۍ له په دې خوا د اسمار پورې سړک نه دی، ټک کار هم په کې نه کېږي. غټه پروژه ده، په کنړان لار سختېدلي نشته، راته په کې کار نه کوي، او ټاکلی نه ده خیر ورار کړی دی، او زما دا پیغام دې نشر شي.
اور ام السلام علیکم، څنګه جوړیاست؟ خیریت. زه دا خبره لرم چې دا میوان ولسوالۍ چارواکي ډیر ظالمان دي او ډیر په ظلم سره د خلک وژني. د خلکو څخه روپۍ اخلي، د لار باندې خلک را ګرځي، وایي ورته کوي هندارې وړي و چې ولاکه په کور کې چرګ لا پرېږدي، کار صحیح په مخه ورشي هغه غلی. نو بس دا میوان ولسوالۍ دی چې دا چارواکي یو څه اداره کې دا خواهش لرم. السلام علیکم.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم، بالخصوص د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې محترم پر دې سر سره. وروسته له سلامه، زمونږ په دې ښار کې که تاسو هم دیدلي د چوک په چارایي کې، یعنی کومه لار چې شور بازار ته تللې ده، په دغه لاره کې چپ لاس ته البته کوچه ده، په دلته به نوشته وه چې خواجه غریب نواز، یعنی دا خانقاه وه چې دې تقریبا 215 کاله سابقه درلودله. صاحبه دا خانقاه اوله لاره صاحبه د علیزا خان د کوچې څخه وه، دا اوس د دغې لارې څخه لاره وه صاحبه. او دا تقریبا یو کال کېږي چې خاوند یې هم وفات شوی دی، خاوند یې نشته. د خاوند یې ورور یې دی چې هغه په هیڅ شي نه پوهېږي، نه په طریقه پوهېږي، نه په بله نه په بله. دا خانقاه یې بنده کړله صاحبه. خو خانقاه یې بنده کړله وروسته کوم ځای چې مونږ اورېدلي د دې خانقاه هغه کور یې په کرا ورکړی دی صاحبه. نو مونږ ارزو لرو صاحبه چې هغه وایي چې دا کور زما دی، نو دا کور خو د ده دی. او د مولوي صاحب یار محمد چشتي سنګساري مبارک دربار چې تاسو په خپله لیدلی دی چې د وزارت معدن په مقر کې واقع دی، البته دا د دې مبارک د لاس آثار د 215 کاله سابقه لري. دا آثار یې لطفا د دوی څخه واخیستل شي او دولت دې واخلي چې بیا مونږ یو کور ورته کرا ونیسو او د دولت په اجازه مونږ په بل ځای کې دا خپله خانقاه کار واچو. او یا خود همدا کور خلاص کی، دا کور د کار خلاص کی، او دا لطفا د خانقاه خلاص کی.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل، ډېرې ستونزې تکرار وي او ځینې هم نوې وي. یو ستونزه چې موږ سره شریکه شوه هغه په دې اړه چې د هیواد یو تاریخي یا د هیواد یو تاریخي او فرهنګي اثر چې هغه د مولوي یار محمد چشتي سنګساري آسا وه چې اوس د یو شخص سره ده، او دا باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ته وسپارل شي. د دې موضوع په اړه موږ غوښتل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لویان ښاغلي هارون حکیمي سره خبرې وکړو. هارون حکیمی په دې اړه وویل،
د خانقاه د پاره د کور پر ملکیت او پر ملکیت د لانجې او د غراز په دغه کور کې د چشتي صوفي شخصیت لکړی چې تاریخي ارزښت لري، موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره شریکه شوې ده. زموږ د کلتوري معینیت کارکوونکي په جریان کې دي، کوشش کیږي چې د دغه تاریخي لکړی د ساتنې په برخه کې د دوی سره همغږي وسي او دا لکړه وساتل شي او ترلاسه شي. په دې برخه کې زموږ د خپلو ګرانو هیوادوالو څخه په درنښت هیله ده چې د خپلو آثارو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته وکړي. دغه آثار به د دوی په مرسته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ساتي او د دوی او د افغانستان د تاریخي ارزښتونو په توګه به دغو پالنه کوي. موږ هیله من یو چې نور هیوادوال د خپلو آثارو د ساتنې په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
حکیمی صاحب ډیرو بخې دغسی آثارو په برخه کې چې مثلا په ملت پر اړه لري، آیا په نورو ولایتونو کې په خپل کابل کې نور د سپیخې هم لیدل شوی چې مثلا ځینو کس اشخاص له خوا د پټ شوی وي یا مثلا ساتل شوی وي چې حکومت تر اوسه پرې نه وي ورکړل شوی؟
طبعا افغانستان په ډیرو برخو کې لرغونی آثار لري. د افغانستان ډیر وګړي خپل د پلرونو او نیکونو آثار د ځان سره کله کله ساتي، ولی د دوی په شخصي حریم کې د آثارو ساتنه ممکن تر ډیره مسؤونه نه وي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې کوم ادرسونه دي، هغه د دغو آثارو په خوندیتوب کې خپل مؤثر ثابت کړي. د افغانستان د آثارو دپاره د افغانستان ملي آرشیف موجود دی چې په لکونو اسناد انځورونه او تړونونه پکې خوندي دي. د افغانستان دپاره ملي موزیم چې نږدې 3000 لرغوني آثار پکې خوندي دي، او دغه راز نور ادرسونه چې په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دغه آثار خوندي کولای شي. او دغه آثار نه یوازې دا چې د کورنیو د کتنې دپاره یې وړاندې کولای شي، بلکې د ټولو هیوادوالو د نندارې لپاره یې ښوولی شي. نو ځکه موږ هیله لرو چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د تاریخي او لرغونو آثارو په شریکولو کې د خلکو همکاري زیاته شي او خلک خپل لرغوني آثار اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپاري.
مننه. کور مو دان ژوندی اوسه کې مثال کوربم. خا ګران اوریدونکو، اوس بیا هم راز وساس پیغامونه او وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي دي.
بل سی بخان کی مهربان خدای جل جلاله پپاکا سپیچلی نامه د خاص روزګان څخه زه محمد داود رحیمی نیکی هلی احترامات آزادی رادیو درنو کارمندانو او د قدر وړ اوریدونکو ته رسوم. درنو او عزتمنو افغانانو، په کور دننه کې مو یو او بل وخت ویل چې د افغانستان د ناخوالو بدمرغیو د راپیوشو آفاتو کار د انګریزانو او روسانو دی. اوس هم دا ویل کېږي چې دا کار د امریکایانو، پاکستانیانو، ایرانیانو دی. بلکې زما په نظر په اول قدم کې د دې بدمرغیو سبب په خپله موږ افغانان یو، ځکه چې وزې انسانان یو. پیسې مې د ورور تر مرګ خوشي دي. او بل عوامل یې قدرت او کرسۍ ته رسېده بې اتفاقي، خودخواهي، یو پر بل نه باور او نه لورونه ده. همدا علتونه دي چې موږ د وطن د دښمنانو د شومو اهدافو کار شوي یو. راځئ چې په پوره ایمانداری، صداقت او اخلاص سره نور د ورورولۍ، پیرزوینې او ملي وحدت لاسونه ورکو. اعتماد یو پر بل ولرو او پیدا یکو. کور او کهول سو هر څه هېر کو. د ګران وطن د دښمنانو د شومو اهدافو نه د نه ترسره کېدو لپاره په یووالي سره لاس په کار شو.
السلام علیکم. احمد الله برلی د کندهار ولایت خبرې کوم. زما پیغام دا پیغام دی وروره چې د کندهار برق د حکومت دا دیارلس کاله څوارلس کاله لا زیات به کېږي چې برق نه دی جوړ شوی. موږ د چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې انډوال سړی برق جوړ کړي، د کندهار برق ته توجه وشي. ډېر مشکلاتونه دي انډوال په د برق په وجه سره، فابریکې بندې او نور کاروبار ولاړ دي. نو موږ یې خو نه راځي. هیله مې دا ده چې برق ته توجه وشي او لوړ پوړو چارواکي زما غږ واوري. وسلام، مختم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرویس احمد کندهار ولایت څخه. زما دا پیغام دی لوړپورو چارواکو ته، خصوصا رئیس جمهور ته، چې زموږ په هیواد کې په دولتي ارګانو کې فساد بیخي ډېر شوی دی. فساد لامل دی د نشې توکو استعمال، او په چیرې بیا خصوصا په کندهار ولایت کې د دغه شتون بیخي ډېر دی. یعنی په هره پوسته کې، هر دولتي ارګان کې دغه نشې استعمال بیخي ډېر شوی دی. نو در عام خلکو هم زیاتې د نشې استعمال. نو په دې خاطر سره زموږ دولت نشي جوړېدلی تر څو چې دغه فساد یې لرې کړی نه او دغه شتون یې د منځه وړی نه. یو سلام.
السلام علیکم. زه ګل محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ورور دا یو څنګه دنده په کندهار کې شخصي مټران یې توری چې هلته کندهار څخه خلک کورته کېږي، ځینې بیا مړه پیدا شي، ځینې ورک شي. دا زموږ آواز که ته سره چا پرې ورسېدل خو زموږ راځي څوک نه اوري. مټران یې، شخصي مټران یې، په ساده کالو کې خلک راشي، سلاوي ورڅخي، سړی پورته کې نه ځای معلوم وي، نه دغه معلوم وي چې دا چېرې یو وي. خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه ډېره غټه ستونزه ده په کندهار کې. دې باید مخنیوی وشي. او که تاسو زموږ غږ د لوړ مقاماتو پورې ورسوئ ډېره مهرباني به وي. شکر. سلام.
السلام علیکم. دا زوی رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام وایم. دا سلامه دا اشرف غنی صاحب وایي چې زه د افغانستان خادم یم. اوس یو سوال راوستل دی. د افغانستان په ولایتونو مشره کې مسلمانان مري، د لوږې د لاسه، د کباب دي، پراته دي. ولایتونو کې خلک ډېر په عذاب دي. یو مرستې یې ډېرې کړي دي، یو امنیت یې راوستلی دی، یو ښارونه یې جوړ کړي دي، یو ماجرینو سره ډېرې مرستې کړي دي. خو شا ورګرځولې خبره لا نه کوي. وایي چې زه اول خادم یم. دا خادم دی چې خلک په خلکو وژني، امنیت یې نه دی راوستلی، مرستې نه دي ډېرې کړي، د دولتو مرستې نه دي جلب کړي. ما ستاسو په نامه وایي چې زه د خلکو خادم یم او تر ما بل خادم نه.
السلام علیکم. بسم الله. حمید تند هم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه. د پکتیا ولایت په تمکنی ولسوالۍ کې جبري بجی تر ور زره کلدار ته ختلې ده. د پاکستان نیکور میجنسی سرحد چې کونه ډنډې پټان ولسوالۍ کې په دې باندې پاکستان ملیشیا سرتېری بری وجی نه راپرېږدي. تمکنی ولسوالۍ کې کوم برا چې دا څلور زره کلدار شوی ده، باید دې لپاره د فعالیت دا زمینه دې برابره کړي. حکومت چې علی کوثرو کې د نور د انتخابات راول شي، یا د نور حدود د تاجکستان نه بلې واد نه بلې واد کې خو سره باید چې څه ته برابر شي. چې پاکستان هولاره کې برانې پرېږدي او چاته د تلو راتلو اجازه هم نه ورکوي. ډېر د خو بده ځای دی.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل، بیا هم د خبرونه روسي او شیبو تر رسیدلې ناچار چل دا سره خدای پامنی وکړو. خو تاسو لري پیغامونه په تمه خپل پیغامونه مو په پیغام سپتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ، موږ به د همدغه خبرونه لارې ان شاء الله چې تاسو نه شریکو. په تلو تلو کې اوزل بیا هم هغه تکراری خبره چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي هغه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاور سولره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.